افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې ازادي رادیو اوریدي ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنور یاسنوري هر کلی کوم مخکې د چلې د خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم پایلې د سات خبرونو کوو د طالبانو حکومت وايي د پاکستان له خاورې ایران ته د ننوتلو په مهال د یو شمېر افغانانو د وژل کېدو د خبرونو په اړه څېړنې کوي. د دې حکومت وايي ذبیح الله مجاهد نن چهارشنبه په ایکس یا پخواني ټویټر لیکلی چې د پاکستان او ایران په پوله کې د یو شمېر افغانانو د مرګ ژوبلې په اړه د ډیپلوماتیکو هغو په شمول د بېلابېلو ادارو له لارې څېړنې پیل کړي او د څېړنو پر بنسټ به پرېکړه وکړي. خو د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي بیا په خپله ایکس پاڼه پخواني ټویټر لیکلی چې د ایراني وکونو په دزو د لزګونو افغانانو وژل کې دوه خبرونه سم ندي. نوموړي زیاته کړې چې له ناقانونه کډوالو سره قانوني چلند د هیوادونو مشروع حق دی، خو ټینګار کړی چې هیواد په دې اړه په قانوني توګه او د نړیوالو تړونو پر بنسټ عمل کوي. تر دې وړاندې راپورونه خپاره شول چې ګڼ شمېر افغان کډوال د ایران خاورې ته د ننوتلو په مهال وژل شوي او ټپیان شوي دي. په تبعید کې د ایران د بشري حقونو یوې ادارې حال وش پرون راپور ورکړ چې د ایران سرحدي ځواکونو د سلګونو افغان کډوالو پر لوري ډزې کړې دي. د سازمان د ویډیو فایلونو، انځورونو او د عیني شاهدانو د څرګندونو پر بنسټ دغه خبر خپور کړی. د طالبانو تر کنټرول لاندې په تهران کې د افغانستان سفارت یو سرچینه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نومې واخیستل شي د ازادي رادیو سره په خبرو کې تایید کړه چې د ایران سره د ځواکونو په سیستان او بلوچستان ولایت کې د سراوان سرحدي سیمې پر لور روان افغان کډوال په نښه کړی دی. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د پاکستان صدر اعظم شاه عباس شریف د شانګهای د همکاري د سازمان په غونډه کې چې اسلام آباد نن کوربه و ټینګار وکړ چې په سیمه کې له سوداګریز او ترانزیتي فرصتونو څخه د استفادې لپاره اړتیا ده چې افغانستان له امن او ثبات څخه برخمن وي. شاه عباس شریف د شانګهای د همکاري سازمان د غړو هیوادونو د حکومتونو د مشرانو د شورا درويشتمې غونډې ته په وینا کې وویل افغانستان له سیمې سره د اتصال لپاره د ترانزیت او د سوداګرۍ لپاره یو ارزښتناکه فرصت رامنځته کوي چې ګټه د شانګهای د همکاري د سازمان ټولو غړو هیوادونو ته رسیږي. هغه همدارنګه لر نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د بشري بیړنیو مرستو په برخه کې د افغانستان زیات ملاتړ وکړي. د پاکستان صدر اعظم همدارنګه د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې سیاسي ټول شمولیت غاړه کېږدي او هم دا ډاډ ورکړي چې هیڅ یوه ډله به د افغانستان خاوره د ګاونډیانو پر ضد ترهګرۍ لپاره نه کاروي. اسرائیل نن د لبنان په جنوب کې د یو لوی ښار نبتیا د ښاروالۍ پر دفتر برید وکړ چې په نتیجه کې ښاروال او لږ تر لږه 15 نور کسان ووژل شول. دغه برید اندېښنې زیاتې کړې چې اسرائیل به د ایران له ملاتړ برخمنې د حزب الله ډلې د ځپلو لپاره په پراخو هوایي بریدونو کې ښایي دولتي عامه او نورې ودانۍ چې تر اوسه یې نه دي په نښه کړي په نښه کړي. حزب الله چې امریکایي یو تروریستي سازمان ګڼي او اروپایي اتحادیه یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامل کړې، د لبنان د جنوب پر ډېرې برخې کنټرول لري. د لبنان د موقت حکومت صدر اعظم نجیب میقاتی د ولایت پر مرکز دغه برید غندلی او ویلي دي چې دا برید په قصدي ډول د ښاروالۍ د شورا په هغې غونډې باندې شوی چې د ښاري خدمتونو او د مرستو رسولو د وضعیت په اړه بحث کوو. دا له دوو اونیو راهیسې چې اسرائیل پر لبنان بریدونه پیل کړي. د لبنان پر دولتي ودانۍ د اسرائیل مهم برید دی او هغه سره له دې شوی چې د امریکا متحدو ایالتونو پر لبنان د اسرائیل په بریدونو کې د مرګ ژوبلې د زیاتوالي او سیمې ته د روانې جګړې د پراخېدو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. د لبنان د روغتیا وزارت په دغه برید کې د شپږو کسانو د وژل کېدو خبره کړې او د کورنیو چارو وزیر د ښاروال وژل کېدل تایید کړی دی. د امریکا د جګ پړو چارواکو اسوشیټډ پریس خبري اجانس ته ویلي چې د جو بایدن ادارې دا ترلاسه کړی چې اسرائیل به د غچا خستونکو بریدونو په ترڅ کې د ایران پر اټومي تاسیساتو او د تیلو پر چانځایونو برید نه کوي. په راپور کې ویل شوی چې واشنگتن باور لري چې اسرائیل په اسرائیل کې د تات د دفاعي سیستم ځای پر ځای کول او هلته د دې سیستم لپاره د نږدې سلو امریکایي سرتیرو استول د ایران د متقابلو بریدونو په اړه د اسرائیل اندېښنې تر یو بریده کمې کړې دي. پنتاګون د یکشن به پورا اعلان وکړ چې د جو بایدن په امر د اسرائیل د هوایی دفاع د پیاوړتیا لپاره به په دې هیواد کې د تات بلاستیک توغندیو زد سیستم ځای پر ځای کړي. او د افغانستان د ولس کلونو ځوانانو د فوټبال ملي لوبډله د 2015 کال د آسیا جام د لارموندنې پړاو په سیالیو کې د ګډون په موخه کمبودیا ته لاړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون نن چهارشنبه په یو بیان کې وویل چې افغانستان به د دې سیالیو په ترڅ کې چې سبا پنجشنبه پیلېږي او د اکتوبر تر 28 نیټې پورې دوام کوي په برید بی ګروپ کې له بنګلادیش، کمبودیا، فلیپین او مکاو سره سیالي وکړي. د افغانستان د ولس کلونو ځوانانو د فوټبال لوبډلې د دغو سیالیو لپاره د چمتووالي په ترڅ کې په تېرو څو ورځو کې په کابل کې تمرینات ترسره کړي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د ایران پوله ساتو ځواکونو د سیستان او بلوچستان ولایت په سراوان سیمه کې پر هغو سلګونو افغان کډوالو ډزې کړي چې غوښتل د ایران خاورې ته ننوځي. د راپورونو له مخې په دغو ډزو کې په لسګونو کسان وژل شوي دي.
زه نن راورسېدم د کلکان په پوله کې له کمین سره مخامخ شولو. موږ درې سوه کسان وو.
اروپایي ټولنه وایي د طالبانو لخوا په سیستماتیک او لویه کچه جنسیتي تبعیض بعد د یوې هوسا او ځواکمنې ټولنې په جوړولو کې د افغانستان د وګړو مخه ونیسي. له افغان شخصیتونو سره د طالبانو د حکومت د اړیکو کمیسیون بیا وایي چې د خپل فعالیت له پیل رئیس شاوخوا زر افغان شخصیتونه بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د پاکستان صدر اعظم د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې چې اسلام آباد نن کوربه و ټینګار وکړ چې په سیمه کې له سوداګریز او ترانزیتي فرصتونو څخه د ګټې اخیستو لپاره هلتیا ده چې افغانستان له امن او ثبات څخه برخمن وي. آیا د سیمې هیوادونه د طالبانو له حکومت سره په اړیکو کې خپلې دغه ګټې تضمینولی شي؟
د سیمې هیوادونه هر یو بیا د خپل ګټو په لیدلو سره خپل تعامل طالبانو سره جوړي. بیا د دې نه دومره تمه نه کېږي چې ګویا دغه پرېکړې دې سل په سل کې عملي برخه ولري.
په نړیوالو مسایلو کې پر لبنان د اسرائیل وروستیو بریدونو خبرېږي او دغه راز د ازادي راډیو د سپورت 19 پروګرام هم د دوهم نیمای کې مهیروي.
در
د ازادي راديو خبري ټولګه راز د خبرونه لومړی موضوع ته د راپورونو لمخې د ایران پوله ساتو ځواکونو د سیستان او بلوچستان ولایت په سراوان سیمه کې په هغو سلګونو افغان کډوالو ډزې کړي چې غوښتل د ایران خاورې ته ننوځي. ویل شوی چې په دغو ډزو کې په لسګونو کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. د دې پیښې یو شمېر عیني شاهدانو او د وژل شوو خپلوانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې دغو افغانانو غوښتل د تېرې یکشنبې په شپه په سراوان کې سیمه کې د ایران خاورې ته واوړي چې د ایراني ځواکونو لخوا له یوه کمین سره مخامخ شوي او پر هغوی ډزې کړي دي. نور حال د فیروزه عزیزي په راپور کې.
دا په ټولنیزو رسنیو خبرو سوي ویډیوګانو کې په وینو ککړو د هغو افغانانو غږونه دي چې وایي د ایران پر پوله د ایراني پوله ساتو ځواکونو لخوا په ډزو وشتل سوي. په دې ویډیوګانو کې ظاهرا مړي او په ډزو لګېدلې ټپیان ښکاري. ازادي راډیو ته د ویډیوګانو د دقیق ځای وخت او پیښې څرنګوالی په مستقله توګه نسي تاییدولای. خو د حال وش د بشری حقوقو یو ایرانی سازمان پروندو شنبه راپور ورکړی چې د یک شنبه په شپه شاوخوا 300 افغانانو چې غوښتل یې د ایران د سیستان بلوچستان ولایت لارې ایران ته واوړي د دغه ولایت په کلاګان سراوان سیمه کې د ایرانی پوله ساتو ځواکونو له لوري پرې داسې سوي. د ادارې په خپل راپور کې د دوه عیني شاهدانو له قوله ویلي چې له پیښې څخه شپېته یا اویا تنه سوندي وتلي او نور مړه یا ټپیان دي. دا هغه څه دي چې د پیښې د قربانیانو خپلوانو هم ازادي راډیو تویلی. د پیخي یو آئینی شاهد چهرات ولایت ته رسیدلای او نغواړي نو مې په راپور کې واخیستل سي. ازادي راډیو ته وویل ایرانی پوله ساتو ورته کمین نیولای و.
زه نن راورسیدم د کلکان په پوله کې له کمین سره مخامخ شولو. موږ درې سوه کسان وو. شاوخوا 200 تر 280 پورې کسانو وژل شول. ممکن 50 شپېته نفر ژوندي وتلي وي. نور ټول بیچارهګان شهیدان شول. زما لاس دولس ملګري هم وژل شول. اوس زه دلته نمایندګي ته راغلی یم. دوی یو شمېر وژل شوي، یو شمېر ټپیان او یو شمېر ورک دي.
د پیښې د یو بل قرباني خپلوان چې دا هم د نوم اخیستل نه غواړي ازادي راډیو ته وویل
دوی په لار تلل. د کلکان په سیمه کې په یوه دره کې له کمین سره مخامخ شول او ډزې پرې وشوې. ممکن شپېته نفر ژوندي وتلي وي. نور 240 وژل شوي دي.
د دوی په وینا د افغانان د کاروبار لپاره ایران ته روان و. په ایران کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت کې ویسرچنی ازادي راډیو سره خبرو کې دا پیښه تایید کړې او ویلي دي چې په دې تړاو څېړنې روانې دي او په خبره یې تر اوسه د وزل سویو او ټپیانو دقیق شمیر هم معلوم نه دی. په نیمروز ولایت کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د استازولۍ یوې سرچینې د غراس ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه د ایران پاکستان پر پوله په کلاګان سیمه کې سوې چې په خبره یې تر اوسه ایراني ځواکونو له دوی سره خبرو کې له دې کړنې انکار کړی دی.
په همدې موضوع کې تم کېږو. لکه څنګه چې مو واورېدل د راپورونو له مخې د ایران پوله ساتو ځواکونو د سیستان او بلوچستان ولایت په سراوان سیمه کې پر هغو سلګونو افغان کډوالو ډزې کړې چې غوښتلې دي ایران خاورې ته ننوځي. ویل کېږي چې په دغو ډزو کې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبلا اوښتې. د طالبانو حکومت د دغې پیښې په اړه د خبرو شوو راپورونو په وړاندې غبرګون ښودلی. دغه راز د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي هم په دې اړه راپورونه رد کړي. ځینې نورو لورو هم د دغې پیښې په وړاندې غبرګونونه ښودلي. زما همکار اجمل اندل ته په سټډیو کې دی. له ان صاحب نه به واورو وروستي غبرګونونه څه دي.
مننه نورس. مخکې له دې نه چې زه په وروستیو غبرګونونو له تاسو سره خبرې وکړم، یو شی باید اوریدونکو ته یادونه وکړو چې دغه سیمه د کلاګان په نوم چې په سراوان ولسوالۍ کې ده، دا یو سرحدي نقطه ده او د خپلواکو او آزادو رسنیو یا منابعو موجودیت هلته نشته دی. په خپلواکه توګه دغه ارقام او شمیرې چې اعلانېږي نشي تاییدېدلی. مختلف شمیرې راځي، د وژل شوو کسانو د پیښې د مختلف څرنګوالي په اړه باندې معلومات راځي چې تر اوسه پورې دقیق یا تایید شوې شمیرې موږ سره او د پیښې د څرنګوالي په اړه هم دقیق معلومات تر اوسه پورې رسمي سرچینو نه دي خپاره کړي.
او دا ګرانه هم ده چې دا کره
توګه باندې معلومه شي، چون غرنۍ سیمه ده. خو عکس العملونه یې ډېر پراخ دي. په ځانګړې توګه پخوانیو افغان سیاستوالو، د مدني ټولنو فعالانو، د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو استازو دوی په دې پیښه باندې اندېښنه ښودلې. په کلکو ټکو د بیلګې په توګه نصیر احمد اندیشه چې په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان دایمي استازی دی، هغه دا پیښه غیر انساني بللې ده. پر ایکس باندې په یو خبرې شوې ویډیو کې ویلي دي چې د ملګرو ملتونو کې د کډوالو د چارو په اویایمه غونډه کې به د خپل رپورټ وړاندې کړي چې پکې په ایران کې له کډوالو سره د ناسم چلند موضوع هم شامل ده. د افغانستان د پخواني دولت بل استازی چې په ملګرو ملتونو کې لام د افغانستان استازی دی، نصیر احمد فائق، هغه هم دا پیښه غندلې ده او په اړه یې د عجلو او خپلواکو پلټنو غوښتنه کړې ده. هغه ویلي دا یوه وحشتناکه د پیښه ده، د منلو وړ نه ده او غیر قابل باور جنایت دی. محمد حنیف اتمر چې د افغانستان د پخوانی جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر و، دا هم پر خپل ایکس پاڼه باندې دا پیښه ټکن ورکوونکې او دردونکې بللې ده. د بشپړو او هر اړخیزو پلټنو غوښتنه یې کړې ده. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانیو استازو هم په دې اړه باندې عکس العمل نه ښودلي. له ډلې فوزیه کوفي د پیښې په اړه باندې ویلي دي چې د افغانستان خلک په سختو انتخابونو کې پاتې دي، زموږ ګاونډیان دي، د دې دردونو او داغونو لامل نشي. دا خبره کړې ده. د ایران د بشري حقونو هغه تاسو مخکې یادونه وکړه په اړه باندې چې دغه د حال وش کومه اداره ده، د هغه مسؤل مدیر یا هغه مشرم دا پیښه قصدي بللې ده. ویلی دی چې دا پیښه په داسې حال کې نه ده رامنځته شوې چې ایرانی پوله ساتي خبر نه و. هغه وایي چې ګوندي ایرانی پوله ساتي خبر و او دا یو قصدي عمل دی. دا چې ولې داسې شوې دي، په عین حال کې تاسو د دوو چارواکو یادونه وکړه چې یو د طالبانو د حکومت ویان دی ذبیح الله مجاهد، هغه دا پیښه سره په احتیاط باندې چلند کړی، نه د شمیرو په اړه څه ویلي دي، نه د پیښې د رښتینولۍ یا نارښتینولۍ په اړه څه ویلي. ویلي دي چې دوی په دې اړه تحقیقات کوي، د تحقیقاتو پر بنسټ به پریکړه کوي او محمد اوبخی حسن کاظمی قومی چې دی افغانستان لپاره د ایران څنګه استازي دي هغه بیا دا ویلی دي چې د چې دا موضوع تعقیب کړي د په وینا د قومي په وینا د باوري سرچینو نه د امنیتي ځواکونو د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا د افغانانو د وژلو خبرونه درست نه دي. دا هغه څه دي چې څه شی چې په رسنیو کې راځي له هغې سره په ټکر کې دي. افغانان دا ښکاره ده چې په سیمه کې وژل شوي، څنګه وژل شوي، چا وژلي، کم تعداد خلک دي، په دې اړه باندې لا هم تایید شوي وروستۍ شمېرې نشته.
ډېره مننه اجمل اند. ازادي راډیو نن هم هڅه وکړه او بیا هم د موضوع جدي تعقیبوي، هڅه کوي چې په دې اړه کره معلومات راټول کړي او تاسو د دغې بوږنوونکې پیښې له جزئیاتو خبر کړي. له ازادي راډیو سره اوسئ.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندې بڼه له ازادي راډیو واوري.
اروپایي ټولنه وایي د طالبانو لخوا په سیستماتیک او لویه کچه د جنسیتي تبعیض بنسټیز کول د یوې هوسا او ځواکمنې ټولنې په جوړولو کې د افغانانو د هڅو مخه نیسي. دې ټولنې پرون په خپله یوې پاڼه کې د یوې لمې په خپرولو سره په نړۍ کې دا یوه جدي او بې ساري اندېښنه بللې ده. نور حال په دې راپور کې.
اروپایي ټولنه په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د بشري حقونو د مدافعینو، ژورنالیستانو او د رسنیو د کارکوونکو په وړاندې سیستماتیکې سرغړونې په کلکه غندلې دي. دغه ټولنې د سیشن بې په ورځ په خپله وی پاڼه کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره په دې برخه کې د طالبانو د حکومت پر چلند اندېښنه ښودلې او دا چلند یې په نړۍ کې بې ساری بللی او زیاته کړې ده چې دا د افغانستان خلک د ځواکمنې او هوسا ټولنې په رامنځته کولو کې پاتې راولي. دا راز په اعلامیه کې وړاندې ویل شوی چې بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی او د بیان ازادۍ ته درناوی د اروپایي ټولنې د تګلارې بنسټیز ټکی دي. په همدې حال کې د بشري حقونو یو شمېر مدافعین او خبریالان وایي طالبان په افغانستان کې د ښځو بشري حقونه له پامه غورځوي او د هرې ورځې په تیرېدو سره د هغوی لپاره فضا نوره هم تنګیږي. د ښځو د حقونو یوه فعاله پتوني تایشمن وایي چې طالبان هر ورځ په جنسیتي تبعیض کې یوه نوې مسله اضافه کوي او پر ښځو او د هغوی پر اساسي حقونو سخت بندیزونه لګوي. نوموړې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
یکی از اخرین ممنیت های طالبا
د طالبانو لخوا د تازه بندیزونو لړل په امزاینو کې د خزو غک پورته کول او منکول دي. د دې بندیز لمخې خزي حق نه لري چې پر رسنیو او یا په هر ډول امزاینو کې خبري وکړي او یا هم د قران کریم تلاوت وکړي. د غډول پریکړې په نړۍ کې بے ساری دي او نه یوازې د بشري حقوقو او د انسان د ازادۍ سر په ټکر کې دي، بلکې د طالبانو د فکری ارتجاع او د افغانستان د خلکو په ټولنیز او کلتوري ژوند باندې د بشپړ کنټرول کارندوی کوي.
هم د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې د ښځو په ګډون د ټولو خلکو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو دا ادعا د افغان ښځو او نړیوالې ټولنې لخوا نه ده منل شوې. له بلې خوا د خبریالانو نړیوال فدراسیون AFG هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره د خبریالانو د نیولو او د طالبانو د حکومت هغه هڅې غندلي چې تازه یې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خپرولو بندیز لګولی دی. دغه فدراسیون د سیشن می په ورځ ویلي چې د افغانستان پر رسنیو کې خپل سری او غیر شفاف نیونې زیاتې شوي او په افغانستان کې دننه له خبریالانو او د رسنیو له کارکوونکو سره د ملاتړ په څرګندولو سره یې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له دوی سره خپلې مرستې زیاتې کړي. په دې اعلامیه کې وړاندې د افغان غږ خبریال مهدی انصاری او د خوشحال راډیو مسؤول حکمت آریان ته اشاره شوې چې د اکتوبر په 15 او د سپتمبر په 9 د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوې دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دوو خبریالانو نیول نه تایید او نه هم رد کړي، خو په دې وروستیو کې په رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو د خپرولو د هڅو خبر ورکړی چې د خبریالانو، د رسنیو د مسؤلینو او د رسنیو د ملاتړو بنسټونو اندېښنې یې راپارولې دي.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا په لویه کچه د جنسیتي تبعیض د چلندونو په باب د اروپایي ټولنې د اندېښنې په باب مو واورېدل. د پاکستان صدر اعظم بیا د شانګهای د همکاري سازمان په غونډه کې چې اسلام آباد نن کوربه او ټینګار وکړ چې په سیمه کې له سوداګریزو او ترانزیتي فرصتونو څخه د ګټې اخیستو لپاره اړتیا ده چې افغانستان له امن او ثبات څخه برخمن وي. شاباس شریف دا څرګندونې په اسلام آباد کې د دې سازمان د غړو هیوادونو د حکومتونو د مشرانو د شورا درویشتمې غونډې ته په وینا کې کړې دي. په عین حال کې پاکستان او چین په یوې ګډې اعلامیه کې په افغانستان کې له ترهګرۍ سره د اغیزمنې مبارزې پر اړتیا ټینګار کړی. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
نن د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د شانګهای همکاري سازمان یا SCO د درویشتمې سرمشریزې دوهمه وروستۍ ورځ ده. د کوربه پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف د ناستې ته په وینا کې وویل افغانستان د سیمې سره د اتصال له امله د سوداګرۍ او ترانزیت لپاره یو ارزښتناک فرصت وړاندې کوي چې د شانګهای د همکاري سازمان ټولو غړو هیوادونو ته ګټه رسوي. نوموړي زیاته کړه چې او باثبات افغانستان نه یوازې د خوښي وړ دی بلکې په خبره یې د دې فرصتونو د بشپړ تحقق لپاره اړین دی. شهباز شریف وویل
نړیواله ټولنه باید افغانستان ته د بیړني بشري ملاتړ لپاره ګام پورته کړي او په ورته وخت کې د طالبانو له حکومت څخه هم وغواړي چې سیاسي ټول شمولیت ته غاړه کېږدي ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې د افغانستان خاوره د ګاونډیانو په وړاندې د هیڅ کومې ډلې لخوا د ترهګرۍ لپاره ونه کارول شي.
په دې سرمشریزه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې د چین، روسیې، بلاروس، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان لومړي وزیرانو، د ایران د ولسمشر لومړي مرستیال او د هند د بهرنیو چارو وزیر ګډون کړی. سربیره پر دې د منګولیا لومړي وزیر د څارونکي غړي په توګه او د ترکمنستان د لومړي وزیر مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر د ځانګړي میلمنو په توګه په دې سرمشریزه کې برخه اخیستې. له دې ناستې سره هم مهاله د پاکستان او چین هیوادونو د پرون سه شنبې ناوخته د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو سره د طالبانو له حکومته غوښتي چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د له منځه وړلو لپاره کوټلي او د تایید وړ اقدامات ترسره کړي. په دې اعلامیه کې دواړو خواوو د نړیوالې ټولنې د ګډو هڅو غوښتنه کړې چې د افغانستان اوسنی حکومت وهڅوي څو یو ټول شموله سیاسي چوکاټ جوړ کړي، د اعتدال پالیسۍ غوره کړي او ښه ګاونډیتوب ولري. د لمی پټکو دواړو هیوادونو موافقه کړې چې د افغانستان د دوامداري پراختیا په ملاتړ او په نړیواله ټولنه کې د هغه د ادغام لپاره راغند رول ولوبوي. خو د سیاسي چارو پوه اسحاق اتمر په دې ناسته کې د افغانستان په اړه د ګډون کوونکو هیوادونو غوښتنو ته په اشاره سره وویل که څه هم دا ډول ناستې د سیمې د هیوادونو لپاره اړینې دي خو ښایي عملي پایلې ونه لري.
د سیمې لپاره دا کانفرنس ډېر مهم دی ځکه چې سیمایز همکاري هم د امنیت په برخه کې او هم د تجارت په برخه کې اړین دی. کله چې د سیمې هیوادونه هر یو بیا د خپل ګټو په لیدلو سره خپل تعامل طالبانو سره جوړي، بیا د دې نه دومره تمه نه کېږي چې ګویا دغه پرېکړې دې سل په سل کې عملي برخه ولري.
په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړېدو د ترهګرۍ پر ضد مبارزې په تړاو د پاکستان د صدر اعظم او د چین او پاکستان د ګډې اعلامیې په هکله د طالبانو حکومت وایان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي.
ازادي راډیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د لبنان د پلازمېنې بیروت پر جنوبي برخو د اسرائیل د بریدونو په ترڅ کې نن د نباتیه سیمې د ښاروالۍ ودانۍ هم د اسرائیل په برید کې په نښه شوې وه چې په وژل شوو کې ویل کېږي ښاروال هم شامل دی. نور بله حسین احمد زینب ورو.
د لبنان پلازمېنې بیروت په جنوب کې د اسرائیلو په نننۍ هوایي برید کې د دغه هیواد د پلازمېنې بیروت په جنوب کې د نباتي سیمې د خاروال احمد کوهل په ګډون شپږ تنه وژل شوی دي. د ریوټرز خبري اژانس راپور له مخې دا بیروت وروسته له هغې وشو چې اسرائیلي پوځ د بیروت په سویل کې د یوې ودانۍ اوسیدونکو ته له خپلو کورونو د وتلو امر ورکړ. له دغه هوایي برید څو ساعته مخکې د امریکا متحده ایالاتونو په بیروت کې د اسرائیلو د بریدونو د پراخېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د اسرائیلو پاوز وایي دغه برید په لبنان کې د حزب الله مرکزونه په نښه کړي دي. امریکا د ایران له ملاتړه برخمنه حزب الله ډله د یو ترهګري سازمان په توګه پیژني او اروپایي اتحادیې د دې ډلې یوازې پوځي څانګه په تورلست کې اچولی. د حزب الله سیاسي حزب الله د لبنان په پارلمان کې څوکۍ هم لري. د امریکا متحده ایالاتونو ویل دي چې په بیروت کې د تلفاتو په زیاتېدو سره ویره لري چې د ایران مداخله به په سیمه کې د شخړو لمن پراخه کړي. د دغې بعد بهرنیو چارو وزارت وین میتیو میلر پرون وویل چې واشنگټن د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره د وروستیو بریدونو په اړه خپله اندېښنه شریکه کړې ده. په ورته وخت کې د امریکا ولسمشر جو بایډن تېره ورځ وویل چې ځواکونه باید د منځني ختیځ په سیمه کې ځای پر ځای شي سو د هیواد مهمې ملي ګټې تامین کړي. پر لبنان د اسرائیلو بریدونو وروسته له هغې پیل شو چې د 2023 کال د اکتوبر په 10 د غزې د جګړې له پیل وروسته د حزب الله ډلې د حماس د ملاتړ په خطر پر اسرائیلو راکټي بریدونو ته شدت ورکړ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
ل افغان شخصیتونو سره د طالبانو د حکومت د اړیکو کمیسیون وایي چې د خپل فعالیت لپاره رئیس تر اوسه شاوخوا زر شخصیتونه بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. ویل شوي چې په دغو کسانو کې د پخواني حکومت وزیران، مرستیالان، مرستیال وزیران، والیان، امنی قمندانان، افسران او دغه راز ځینې نور سیاسیون شامل دي.
د طالبانو د حکومت له افغان شخصیتونو سره د اړیکو کمیسیون وایي چې د دغه کمیسیون د فعالیت له پیل راهیسې 992 کسان هیواد ته راستانه شوي او د خوندیتوب کارتونه یې ترلاسه کړي دي. د طالبانو د حکومت د دې کمیسیون ویاند مولوی احمد وسیق له ملي راډیو تلویزیون سره په خبرو کې چې د سیشن می په ورځ خبرې شوي ویلي چې هر افغان چې افغانستان ته راستنیږي د نورو افغانانو په څیر په دې هیواد کې خوندي ژوند کولای شي. هغه زیاته کړې چې راستانه شوي کسانو سره چې ډېری یې د تېر حکومت وزیران، معینان، والیان، امنیه قمندانان، افسران او ولایتي امنیتي مسؤلین پکې شامل دي، ژمنه نه ده شوې چې حتمی به دوی ته په خپل حکومت کې دندې ورکول کېږي. د طالبانو حکومت شاوخوا 2.5 کاله وړاندې له افغان شخصیتونو سره د خبرو لپاره یو کمیسیون جوړ کړ. که څه هم د پخواني حکومت ځینې چارواکي وایي چې افغانستان ته له راستنېدو وروسته له کومې ستونزې سره نه دي مخ شوي، خو نیوکه کوي چې د دغه کمیسیون له لوري له دوی سره د دوی له راستنېدو وړاندې شوې ژمنې تر اوسه نه دي پوره شوي. په عامه چارو کې د افغانستان د ګوښه شوي ولسمشر محمد اشرف غني ستر سلاکار اختر محمد بادیزی چې 4 میاشتې وړاندې هیواد ته راستون شوی ازادي راډیو ته وویل:
ما شخصي مچران الکس یو ګو مچران د شورمه څخه ایستلې دي. بالاخره ما حالت دا موضوع ټول سره شریکه کړی ده. ما ته ویل چې بس ما زیرا لستا مچران د ستکی درته درکو، در حال چې اوس د دې څوک نسته چې بیخي ما ته جواب راکړي، او د دې ترڅنګ یې ما ته ویل چې تاسو ته موږ سلا درسپتو، موږ د امارت څخه غوښتنه کوو چې کومې ژمنې چې د خلکو سره وسي، یعنی هغه خلک چې د کمیسیون د طریقه راځي چې ورسره ژمنې وسي، هغه ژمنې باید عملي شي.
په ورته وخت کې د پخواني حکومت یو شمېر چارواکي چې افغانستان ته راستانه شوي وایي چې تر اوسه یې د خوندیتوب کارتونه نه دي ترلاسه کړي. د پوهنې وزارت پخوانی وزیر او په پارلماني چارو کې د دولت معین فاروق وردک ازادي راډیو ته وویل:
نه مې دغه مسؤلیت د کارت غوښتنه کړې، نه چا کارت را کړی او نه کارت لرم. نو د کارت په عدم موجودیت کې په خپل وطن کې اوسېږم، عادي دی او افغان په هي زندگی کوم.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې تر خپلې بیا ځلي واکمنې وروسته د پخواني جمهوریت یو شمېر لوړ پوړي چارواکي او ټیټ رتبه مامورین له دندو ګوښه کړل، او د ادعاو پر بنسټ یې پر ځای د دوی اړوند کسان په دولتي ادارو کې وګمارل. په اقتصاد وزارت کې د تېر حکومت یوه ګوښه کړل شوې کارکوونکې چې نه یې غوښتل نوم یې د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت باید د بهرنیو شخصیتونو د رابللو پر ځای په هیواد کې دننه د افغانانو په اړه فکر وکړي.
دوی پر ځای د دې چې هغه کسانو ته چې په افغانستان دننه دي د کار زمینه برابره کړي، وایي چې موږ به نور خلک هیواد ته را دعوت کړو. تاسو لومړی هغه کسانو ته د کار زمینه برابره کړئ چې په هیواد کې دننه دي، وروسته نور خلک راوبولئ.
د طالبانو د حکومت چارواکي په داسې حال کې افغانستان ته د پخواني جمهوریت د شاوخوا زرو چارواکو د راستنېدو خبر ورکوي چې نړیوالې ټولنې او ګاونډیو هیوادونو په وار وار له طالبانو څخه د یو ټول شموله حکومت د جوړولو غوښتنه کړې، خو د طالبانو د حکومت لخوا یې دا غوښتنه نه ده منل شوې.
لغه وروسته چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان واک ترلاسه کړی، د پخوانیو حکومتي چارواکو او د امنیتي بنسټونو د غړو په ګډون سلګونه زره افغانان ګاونډیو هیوادونو امریکا، اروپا، کاناډا، آسترالیا او یو شمېر نورو هیوادونو ته پناه وړې ده. دوی وایي د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي خپل هیواد ته ستانه شي. یو شمېر هغه افغانان چې د طالبانو د حکومت له افغان شخصیتونو سره د اړیکو جوړولو د کمیسیون په بلنه افغانستان ته راستانه شوي وو، له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ځینو ستونزو له امله بیرته له هیواده وتلي دي.